د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرانس چې په 2015 کال کې جوړ شو، له هغې وروسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو سره یا د هغو هیوادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډېر زیانمن شوي دي، د هغو سره مالي مرستې کوي. او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شویو هیوادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغېزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې، دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغه پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې تر څنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډیره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولې کېږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي. په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي، او د لامدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د یوه هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه په خپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي. د دې ستونزو د مخنیوي په هکله باندې ډېرې لارې چارې شته. یو، د مدیریت لپاره تر ټولو لومړی باید د دې خطرونو ارزونه وشي، تر څو په کومه سیمه کې وړ خطر شته دی د یخچالونو، د واورو او د اوبو. همدارنګه د هغې نه وروسته د وړاندوینو سیستم باید تقویه شي، تر څو دغه ډول پیښې اټکل شي او خلکو ته په وخت خبر ورکړل شي، او د دغه د اغېزو زیانونه یې راټیټ کړل شي. د دې تر څنګ د پیښو پر وخت د خلکو ته ستونزو ته او خلکو ته رسېدل پکار دي، تر څو هغوی وژغورل شي، او همدارنګه د پیښو نه وروسته ورسره مالي مرستې وشي.
اوسنی سیاسي جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغېزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغېزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې. ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وي، هغومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوې. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه یا د تحریمونو له کبله مالي مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوې. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه ناڅه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښیي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي. د دوی دا کړنه یو لامل یا دوه لامله دا هم دي چې یو یې په افغانستان اغېزې ډېرې ښکاره او جوتې دي، او د هغې تر څنګ دغه اقلیمي د بدلون په اړه چې کومې نړیوالې مرستې دي، د هغو ترلاسه کولو هم دي، ځکه دوی هڅه کوي تر څو هغه ترلاسه کړي او خلکو ته د هغو پر مرسته چارې ترسره کړي او مرسته ورسره وکړي.